د ماخام شپږ بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په د ماخامنی خبری مجله کې زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری یم. په تخنیکی چارو کې سید قادر جلالوف را سره همکار دی. د هغوی سلامونه هم ومنئ. د ټول ټاکنو د شکایتونو کمیسیون نن زرګونه شکایتونه ترلاسه کړي. په دې حکله تفصیلي رپورټ د خبرونې د مطالبو په سر کې لرو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوری اوروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسله والو مخالفینو په یوه برید کې د لږ تر لږه اووه سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالتونو پاکستان ته اجازه ورکړې چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې ځنډولی وو. د روسیې چارواکي وایي د دې هیواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمایښتي الوتنې په مهال رالوېدلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسله والو مخالفینو په یوه برید کې د لږ تر لږه اووه سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي، خو سیمه ییز چارواکي د وژل شوو سرتیرو شمیر شاوخوا پنځلس تنه بولي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د دې پیښې په اړه نن ازادي راډیو ته وویل وسله والو دا حمله د بلخ د دولت آباد ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې کړې وه چې په نتیجه کې اووه سرتیري وژل شوي او درې سرتیري او د ملي امنیت درې تنه کارکوونکي هم ټپیان شوي دي. د ښاغلي امان په وینا په دې اړه چې دغه حمله څه ډول شوې پلټنه پیل شوې، خو رویترز خبري اژانس د دولت آباد د ولسوال محمد یوسف له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د وسله والو طالبانو په دې حمله کې د ملي اردو او د ملي امنیت پنځلس سرتیري وژل شوي دي. وسله وال طالبان چې د بلخ په دې ولسوالۍ کې فعال دي، د دغې حملې مسؤولیت هم اخیستی دی. د امریکا دفاع وزارت د هغه امریکایي پوځي هویت په ډاګه کړی چې پرون د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو ماین چاودنه کې وژل شو. دفاع وزارت ویلي وژل شوی پوځي 33 کلن مایکل ګوبل د نیو جرسی ایالت د واشنگټن ښارګوټي اوسیدونکی و. دفاع وزارت یا پنټاګون په خبره کړي بیان کې ویلي چې د دغه سرتیري پوځي جزوتان په کندوز ولایت کې پوځي عملیات ترسره کول چې په جریان کې هغه سخت ټپي شوی و. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. وسله والو طالبانو د دغه برید مسؤلیت اخیستی. دا د روان میلادي کال لپل رئیس شلم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. په افغانستان کې په تیره اتلس کلنه جګړه کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمیر له 2400 تنو اوښتی دی. د کاپیسا چارواکي په دې ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د پوځي عملیاتو د مسؤول په ګډون د دې ډلې د څلورو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د امنیې قمندانې ویان عبدل شایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېره شپه د دې ولایت د نجراب ولسوالۍ په پچغان دره کې شوي چې په نتیجه کې په څلورو وژل شوو کې د طالبانو د پوځي چارو مسؤول مولوي نظر محمد هم شامل دی. وسله والو طالبانو تر اوسه د دغې دا په اړه څه نه دي ویلي. ویل کېږي نجراب د کاپیسا یوه له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې پکې وسلوال طالبان ډیر فعال دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي ایران پولیس ته نږدې د اسلام قلعه په بازار کې درې تنه په ډزو ووژل شول. د هرات د امنیې قمندانې ویان عبدالله حد اولی زاده د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ساعت 11 میجه نیفتن
نن له غرمې مخکې شاوخوا یولس بجې درې تنه چې ویل کېږي کمیشن کاران ول د کوهسان ولسوالۍ مربوط د اسلام قلعه بازار کې د ناپیژندو وسله والو په ډزو ووژل شول. د ښاغلي ولیزاده په وینا وسله وال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي او تر اوسه د دې پیښې انګیزه هم نه ده معلومه. تر اوسه چا یا کومې ډلې هم د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا متحده ایالتونو پاکستان ته اجازه ورکړې چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې دوه کاله مخکې ځنډولی و. دا له پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې هیواد سره په دې خاطر بنده کړې وه چې اسلام آباد یې تورن کړی و چې د تروریزم په وړاندې کافي اقدامات نه کوي. پاکستان ته د پوځي روزنې په پروګرام کې د بیا شاملېدو لپاره د اجازې پرېکړه پرون اعلان شوه او هغه د اسلام آباد او واشنګټن په اړیکو کې د کړکېچ د کمولو یوه نښه ده. سپینې ماڼۍ دوه کاله مخکې چې عمران خان لا د پاکستان صدر اعظم نه و کل شوی دام رسته له پاکستان سره ځنډولې و. عمران خان د جولای په میاشت کې واشنگټن ته ولاړ او تر دې را وروسته د دواړو هیوادونو کړکېچنې اړیکې په ښه کېدو دي. د دغې نوې موافقې له مخې به پاکستاني پوځیان د امریکا په متحدو ایالتونو کې روزل کېږي، خو په دې برخه کې بیا هم د کانګرس موافقې ته اړتیا شته. د ایران د صوفی طریقې ستر مشر نورعلي تابنده د 29 کلنۍ په عمر مړ شو. صوفی طریقه په دې هیواد کې یو ستر مذهبي فرقه ګڼل کیږي. د ایران د اسنا خبری آژانس راپور له مخې تابنده چې د تهران په مهر روغتون کې د اکتوبر له 1 رئیس بستر وفات شوی دی. تابنده د نعمت الهی ګنابادي د صوفی طریقې مشر و چې په ټول ایران کې پیروان لري. خو ډیری پیروان یې د دې هیواد په شمال ختیځ خراسان ولایت کې دي. تابنده د کلونو کلونو په جریان کې ډیر ځل د ایران د رژیم لخوا زندان شوی او پیروان یې هم چې په ګنابادي درویشانو مشهور دي په منظم ډول د ایران د رژیم له امنیتي ځواکونو سره نښتې کړي دي. صوفیزم په ایران کې منع دی او د بشري حقونو د مدافع ډلو په وینا د دې طریقې پیروان تل د رژیم لخوا ځورول شوي او ورسره تبعیضي چلند شوی دی. د روسیې چارواکي وایي د دې هیواد یوه تر ټولو پرمختللې الوتکه د یوې ازمایښتي الوتنې په مهال رالویدلې ده. روسي یونایټیډ ایرکرافت کارپوریشن شرکت نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دا یوه 155 ډوله الوتکه وه چې د روسیې په لرې ختیځ د کمسومولسک ان امور په سیمه کې رالویده. دا لومړی ځل دی چې د روسیې دغه تر ټولو پرمختللې الوتکه د الوتنې په مهال رالویږي. تر اوسه د دغې الوتکې د رالویدو علت نه دی څرګند شوی، خو د روسیې تاس خبري آژانس د دې هیواد پوځي صنعت د یو چارواکي قوله چې نومینه دی په ډاګه شوی خبر ورکوي چې ویلی دی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې د 155 الوتکې د تخنیکي سیستم په کنټرول کې ستونزه د دغې الوتکې د راغورځېدو سبب شوې ده. د روسیې 155 الوتکې د روسیې د سوخوی شرکت لخوا د امریکایي F-22 ریپټر الوتکو سره د سیالۍ په ترڅ کې تولیدېږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
وخت مخام شپږ بجې او اووه دقیقې دی. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1289 او FM 100.15 اوري. د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې په ګډه اورو. د انتخاباتي شکایتونو د لړۍ په دوام کې زرګونه شکایتونه نن ثبت شول.
د شپږو زرو شاوخوا شکایتونه د څلورو انتخاباتي ټیمونو له ادرسه ثبت شوي دي چې اکثره د ثبات او همپالنې د ټیم دي. د انتخاباتي
د کابل هغه ښارګوټي چې د سونګ په موادو هوا ککړوي په یو اونۍ کې به 250,000 افغانۍ جریمه شي.
ټول خارګوټي او سوداګریز مرکزونه به پلټل کیږي، ځکه دوی معمولا له ډبرو سکرو ګټه اخلي. که دوی له تصفیه کوونکي عالی ګټه ونخلي.
کونړ ته هم ځو. د دغه ولایت چارواکي وایي چې ډیر ژر به په ټول ولایت کې د پاکستاني او کلدارو ټغر ټول کړي.
په دې برخه کې موږ جدي تصمیم نیولی دی، دا منخایي او اخیرین تصمیم ده چې نور به په افغانستان په جغرافیا کې خپل افغانۍ چلی. نور پیسو د پاره نور د چلند جواز نشته او هیڅوک دا کار ونه کړي.
په نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو کې به واوري چې واشنگتن پاکستان سره د پوځي روزنې هغه پروګرام بیا پیلوي چې 2 کاله مخکې ځنډولی وو. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شي. د یو شمیر ټاکنیزو ډلو لخوا د 2009 شکایتونو په ثبتولو سره د ټاکنیزو شکایتونو شمیر نن له 6000 واوخته. نن د دغه پروسې دوهمه ورځ وه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي ښایي سبا چې د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده زرګونه نور شکایتونه هم ثبت شي. اکرام الله اکرام مفصل ریپورت لري.
د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په تړاو د ټاکنیزو شکایتونو د ثبت دوهمه ورځ. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار وای د سه شنبه د ورځې تر 2 بجو د شکایتونو شمیر له 6000 اوخته دی. دی وای د ټاکنیزو ټیمونو اداګانو ته پکاتو خای د غشمیر سبا چې د دغه پروسی ورستۍ ورځ ده ل 10000 شکایتونو واوړي.
د 6000 شاوخوا شکایتونه د څلورو انتخاباتي ټیمونو له ادرسه ثبت شوی دي چې اکثره د ثبات او همپالنې د ټیم دي. د انتخاباتي ټیکټونو د ادعاو مطابق چې دوی د 2 ورځې خپل بیانو کې ویلي دي ټول علاقمند چې شکایتونه ثبت کی او دا لړی دوام لري.
خغلی رویدار وویل چې په دې شمیر شکایتونو کې زیات یې په ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پورې تړاو لري. دی وای لدی ورسته دغه شکایتونه په بیلا بیلو کټګوریو ویشل کیږي او بیا د چړنی بهیر پیلېږي. په همدې حال کې د سیشمې د ورځې په روسیو کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم 1200 شکایتونه ثبت کړل. د دې ټیم غړي داوود سلطانزوی ازادي راډیو ته وویل چې د سبا ورځې تر پایه به له 3000 ډیر نور شکایتونه هم ثبت کړي. بلخوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون وایي د دوی ټاکنیزې ډلې تر اوسه له 6000 زیات شکایتونه ثبت کړي دي. دغه شان د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار ویلي چې له 3000 زیات شکایتونه یې مستند کړي چې له کمیسون سره به ثبت کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د ټاکنیزو ټیمونو اداګانو ته په کتو فکر کیږي چې خای شمیر له 10000 واوړي. په همدې حال کې د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو شورا د سې شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه مني. د دې شورا د اداري پلاوي غړي سید حسین رحمتي چې د شورا اعلامیه لوسته وویل چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته د دوی په وینا د ټاکنو په نوم خپلواک کمیسون د اړوند مسایلو راجې کول د خلکو له برخلیک سره لوبه کول دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون شکلی پریکړې موږ ته د باور وړ نه دي او د ټاکنو ستونزې د حل لپاره حل لار نه بلل کیږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي غوښتنه کړې چې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون باید د قانون پر اساس د ټاکنو اړوند هر شکایت وارزوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون غوښتي چې د شکایتونو په برخه کې په مسلکي او شفاف ډول قضاوت وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس بیا پر ټویټر لیکلی چې د وروستیو پایلو تر اعلان پورې ډیر کارونه پاتې دي. د ټاکنیزو شکایتونو د ثبتولو درې ورځنی بهیر د دوشنبه په ورځ پایل شو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د قانون پر بنسټ 9 ورځې لري چې د نوماندانو ثبت شوي شکایتونه وڅېړي او د هغې له مخې پریکړه وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې شکایتونه باید په خپل قانوني موده کې وځړل شي، ځکه د دوی په خبره کې داسې ونه شي احتمالي ځنډ به د افغانستان په سیاسي وضعیت اغیز وکړي. زمونږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د کابل پوهنتون استاد او سیاسي چارو کارپو ودیر صافی سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتې دي چې آیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به وتوانیږي چې دا په زرګونه شکایتونه په خپل قانوني موده کې وڅېړي؟ پوهند صافی په جواب کې داسې وایي:
دا باید کټګورایز کړي او ګوري اخر کې نتیجه ورکړې وای ورته چې دا څونه مونږ چې کتلې څونه دې چې کتلې او دا دې کولای شي چې په خپل تخنیک سره چلوي او یو معلومات خو د شکایت کمیسیون خپل لري. اصلا چې مشترکان دې ټاکنو کمیسیون جوړ کړی دی او نتایج دغه په اساس اعلان کړل، هغه کاپي ورسره ده، دغه نه معلومات لري چې څومره رښتیا غبن شوای نه دی شوای او پاک ایران شول دي که ناپاک ایران شول دي قسم کړی دي. دوی کولای شي د دې بودې نه چې ټاکلی کمې موده کې موضوع قطعي فیصله کړي او هغه حقیقت چې څه شی دی ټولو ته بیا غوږو ورسوي تر څو دا لانجه ختم شي. ولی چې څه لکه چې معلومیږي چې لومړی نتایج ابتدایی نتایجو معنی دا ده چې هغه همدغه شی و چې دوی اعلان کړی دی. دوی به د هغې د ثبوت دپاره او د رد د شکایاتو دپاره بیا هم دلیل وړاندې کوي او اعلان به کوي، بل کوم خبره پکې نشته.
له خپل قانوني مودې نه مثلا غزیږي ورته رسیدګي نه کوي، ستاسو په نظر هغه ناسمې اغېزې او ناوړه اغېزې به
څه؟ فکر کوم چې بیا به کمیسیون د شکایاتو او انتخاباتو دواړو ته، خصوصا کمیسیون د شکایاتو ته، ډېره سخته تمامه شي چې د محکمې حیثیت لري کار کوي او بیا ستره محکمه کولی شي پریکړه وکړي چې قانون څنګه باید دوی تطبیق کړي.
د لومړنیو پایلو اعلان وځنډېدو، که چیرته هم د دغسې د شکایتونو تر رسیدل په خپل وخت ونه شي او وغځېږي، دا به د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې به اغېز څومره وي؟
نه، په سیاسي وضعیت، په سوله، په ټولو او دغو د اقتصادي او اداري او سیاسي ټولو کې منفي اثر غورځوي او غورځولی دی. دا تر اوسه پورې چې نه اعلانېده، نو فکر کوم به چې که دا موده بیا د یو غځوي د شکایتو کمیسیون هم بیا به نو دغه اولې پریکړې او اعلانونه چې شوي دي همدغه به مدار اعتبار کړي او قدرت ته به خپل اشرف غني دمه ورکوي.
پوهاند ودیر ساپی د کابل پوهنتون استاد د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په اړه خپل نظر وړاندې کړ.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي هغه خارګوټي چې د سونګ په موادو هوا ککړوي په یو اونۍ کې به 250,000 افغانۍ جریمه شي. د دې ادارې مسؤلان وایي د خارګوټو او ټولو سوداګریزو مرکزونو مالکان د جدې میاشتې تر شپږمې نیټې وخت لري چې د سونګ څوک لپاره له تصفیه کوونکي آلې څخه کار واخلي. امید زهیر مل په دې اړه تفصیلي رپورټ لري.
پلازمینه کابل کې د هوا ککړتیا حکومت اړکړې چې د ستونزې د هواري لپاره لاس پکار شي. تازه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او کورنیو چارو وزارت سوداګریزو مرکزونو ته د جدي میاشتې تر 8 نیټې وخت ورکړی چې د سونګ د غیر معیاري توکو له کارونې څخه ډډه وکړي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اطلاعاتو مسؤلې لیلا سامانی د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که دا مرکزونه د سونګ توکو د کارونې پر مهال تصفیه کوونکي الیس خاګټه وانخلي، لوړه نقدي جریمه به پرې کړي.
ټول خارګوټي او سوداګریز مرکزونه به پلټل کیږي، ځکه دوی معمولا له ډبرو سکرو ګټه اخلي. که دوی له تصفیه کوونکي الې ګټه وانخلي، جریمه به شي. کیدای شي هر اونۍ نقدن 250,000 افغانۍ جریمه شي.
د نوموړي په خبره د خارګوټو جریمه د مرکز ګرمۍ او د شمیر او د حمامونو د خونو د شمیر لمخې کیږي او د نورو مرکزونو د جریمو په اړه کار روان دی. کورنیو چارو وزارت هم د وی اعلامیې په خبرولو سره د خارګوټو د خښتو بټیو، حمامونو، د ودونو، د سالونونو، تولیدي کارخانو، د سونا د حوزونو او نورو سوداګریزو مرکزونو مالکانو ته خبرداري ورکړه که د سونګ توکو له غیر معیاري توکو ګټه واخلي، قانوني چلند به ورسره وشي. کورنیو چارو وزارت دا اعلامیه د جزا کوډ د 800 مادي پر بنسټ خبره کړي. په دې ماده کې راغلي هر هغه څوک چې د هوا او اوبو ککړونکو مواد وکاروي او دا مواد بیا د ژوندۍ موجوداتو لپاره موزیر وي، د چاپیریال ساتنې پر وړاندې جرم کړي او په متوسط بند محکومیږي. متوسط بند له یو کال څخه نیولې تر 5 کلونو پورې دی. ولسمشر غنی هم روانه اونۍ د کابل هوا وژونکو وبلل او امر یې وکړ د هوا ککړونکو مکلف دي چې د سونګ له معیاري توکو استفاده وکړي او د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره له تصفیه کوونکو الو کار واخلي. د تصفیه کوونکي هر الی قیمت له 20,000 افغانۍ پورته دی. د چاودونو او ځانمرګو بریدونو ته څنګ ککړې هوا هم کابل خاریان اندیښمن کړي دي. دوی وایي د شپې لخوا اصلا تګ راتګ نشي کولی.
عبدالشکور اکبر زیم ولې دا ککړتیا خو ډیره خطرناکه ده، خصوصا د کوچنیانو لپاره چې له هغوی ته له سینې تکلیف پیدا کوي. دا ککړتیا د چټلتیا د انسان ژوند لپاره ډیره ضرري ده.
امرالله او د کابل ولایت یم، مونږ چې ګرځو خپل هغه ماکس ځان سره راوړو خامخا، او نور کسان چې مونږ کور کې چې دا هغه کسان خامخا هغه ماسک راوړي ځان سره.
خو د سوداګریزو مرکزونو یو شمېر مالکان وای د لوګیو د فلټر علی اخیستی او نسب کړی دي.
مونږ امام لرو په امام کې څنګه سوخ سوزو خو سیستم د فلټر لرو چې هغه هوا تصفیه کوي او مونږ هوا نه لودا کوو.
پورته وخت کې یو شمیر کابل خاریان وای د سوداګریز مرکزونو د شپې له تیاری په ګټنی سره د سونګ بی کیفیت مواد سوزوي چې هوا ککړوي. دوی ټینګار کوي چې خارونو ته باید د بی کیفیت سونګ توکو د واردېدو مخنیوی وشي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
له کابل ځو کونال ته. د دغه ولایت چارواکي وایي ډیر زر به په ټول ولایت کې د پاکستانیو کلدارو ځای افغاني بانک نوټونه ونیسي او د کلدار استفاده به د تل لپاره په کونال کې ختم شي. نور تفصیل له کونال د روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
په کونړ کې دولتي مسولین ویل دي ورسته هیڅوک حق نه لري چې د افغاني پرته پر پاکستاني وکلدارو راکړه ورکړه وکړي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د سې شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل
په دې باخه کې موږ جدي تصمیم نیولای دا منخایي او اخیرین تصمیم ده چې نور به په افغانستان په جغرافیا کې خپل افغاني چلی. نور پیسو د پاره نور د چلند جواز نشته او هیڅوک به دا کار ونه کړي.
هغوی هټیوالو ته نرخ پانی او موټر چلوونکو ته د کرایو اندازا په افغانی او ټاکلی هیڅ څوک حق نه لري چې لیادو نرخونو سرغړونه وکړي او یا هم لا افغانی پرته په نورو اسعارو راکړه ورکړه وکړي.
تر اوسه پورې ماتلس دکانونه بند کړي دي، مهر لاک دي، موټر بندیږي، دکانې بندیږي، د تیلو پمپونه بندیږي چې دوی په افغانی کې راکړه ورکړه وکړي.
د کونړ اوسیدونکو وای افغانی ملی هویت او پیژنګل ویده او په دې خوختي چې د خپل ملی هویت په رایجولو کې فعال ونډه اخلي. مدني فعال خالقیار ساپی وای
افغانستان د خلکو هویت افغانی دا او باید په دې باندې خپل راکړه ورکړه وکړي. دا مثبت اقدام دی. د کونړ ولسونه، ځوانان، سپینګیری، علما کرام د دې ملاتړ کوي. د حکومت نه غواړي چې همدا پروسه جدي ونیسي، تعقیب کړي او تر اخرنۍ نتیجې پورې ورسي.
هټیوال وای د پاکستانی او کلدارو چلخت ورته زیات زیانونه راولي او نور نه غواړي چې په یادو پیسو راکړه ورکړه وکړي. مولوی عبدالظاهر ازادي راډیو ته وویل
موږ دکاندارانو ته په دې باندې خاص کار ډېر متضرره شوي. کوم دکاندارانو چې په مخکې کلونو کې سرمایه لس لکه شل لکه او هغه نیم په نیمه کته رالیدل، کلدار ورځ پوره د ډالر او د افغانۍ مقابل کې بازار کې ارزښت لاسه ورکوي. افغانۍ زموږ هویت دی، موږ پرې ویاړو او الحمدلله اوس هغه پخوانی افغانۍ نه ده. موږ د افغانۍ رایج کېدلو کې هر قسم همکاري ته تیار یو.
په کونړ کې په داسې حال کې پر کلدارو د راکړې ورکړې د بندولو او د افغاني بانک نوټونو د چلخت لپاره جدي اقدامات کیږي چې په ننګرهار، پکتیا، خوست او نور ولایتونو کې هم چارواکو او ولسونو د پاکستانی او کلدارو پر ځای د افغاني رایجولو ته په یو غږ مټي رابډوهلې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د کابل یو اوسیدونکي تصمیم نیولی چې د خپلو اقتصادي ستونزو له امله خپل یو پښتورګي وپلوري. دغه کس چې نصر الله نومیږي له تلویزیون څخه د بدن د غړو د خرڅلاو په اړه له وی خبرتیا وروسته دا پریکړه کړې. زموږ همکار اجمل تورمان نوموړي سره د خبرو پر بنسټ ریپورت لري.
په فیسبوک کې مې وی تبلیغاتي ټکان ورکوونکي خبرتیا پام ځان ته واړوه. یو سړی د خپل پښتورګي یا ګردې د پلورل لپاره د وروختون په دیوالونو خبرتیاوي لیکلې دي. د کابل په لویدیز کې د نصر الله لیدو ته ورخلم. په دشت بچی سیمه کې مې په تنګو تنګو کوڅو کې تر لږ مسل وروسته هغه په داسې وی سیمه کې پیدا کړ چې برېښېده بې وسیلي پکې ډېره ده. دیش کلن سید نصر الله د بامیان ولایت اصلي اوسیدونکی دی. دی وی شپږ کاله مخکې واده کړی او د خپلې کورنۍ د اقتصادي وضعیت د بدلون لپاره کابل ته راغلی دی. خو داسې ښکاري چې د بېوزلۍ، بېکارۍ او پورونو له امله یې د ژوند وضعیت په کابل کې هم بدل نه شو او بالاخره یې دې ته اړ کړ چې خپل د پښتورګي د پلورلو پریکړه وکړي.
چاوک ته ولاړم، کار او غریبي نه و. ښځې مې وویل چې پیسې نه لري او کار نه کوي، نو ځکه مې پریکړه وکړه چې خپل یو پښتورګي وپلورم. پوروړی یم، هم په کابل کې له خلکو او هم بامیانو کې له خپلو خپلوانو. دوی هر ورځ زنګونه راوهي او ګواښي.
سید نصر الله خپل میرمنی او دوه ماشومان سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. د کورنۍ لستونزو او د خپل پلار له پریکړې بي خبره محمد او فرشته لوبې کوي. نصر الله وی بي وزلې او بیکاری د پریکړې توان لده خسیو، خو کله چې و ورس په خصوصي تلویزیون کې د پښتورګو د پلور پاړه یو سوداګریزه خبرتیا واوریده، د پام یې ځان ته واړو او بیا یې پریکړه وکړه چې خپل یو پښتورګ یا ګرده وپلوري. نوموړی وی د اوس له یو چا سره هوکړې ته رسیدلې او ټاکل شوی چې نږدې راتلونکي کې دا کار وکړي.
اخیستونکي ډېر دي. یو شمېر وایي 2 لکه 2.5 لکه او تر 3 لکه روپو پورې ګرده اخلو. دوی پوهېږي چې اړه او بې وزله یم، نو ځکه یې قیمته نه اخلي او څوک شته چې 3 لکه باندې یې اخلي.
نصر الله وایي چې میرمن یې هم د دل پریکړې سره موافقه کړې ده، خو ستونزه دا ده چې د یو پښتورګي نشتون د انسان په بدني فعالیت کې څه ستونزه راولاړولی شي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زبی الله حیدری وایي چې په یو ګرده د بدن فعالیت په اوږدمهال کې یو کس ته ګڼې ستونزې پیښولی شي او حتی د انسان د مرګ لامل ګرځي.
طبی ګردی د فعالیت د کمیدو په صورت کې د وینې دوران لوړیږي او بیا په دې سره آن انسان د ستړیا او زړبدۍ احساس کوي او اشتها هم کمیږي. دقیقا هغه کس چې یو ګرده ولري او د هغه نفر په پرتله چې دوه ګردی لري جدي خطر ورته متوجه دی.
د کابل یو شمېر ډاکټران وایي په داسې یو حالت کې چې د پښتورګو یا ګردو پیوند په افغانستان کې نوی دی، خو هغوی چې بلته د پښتورګو د ورکړې په اړه پریکړه کوي دوی تر ډیره اقتصادي ستونزو اړ کړي وي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ماخمنی خبری مجلې په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو په هکله یو مرکه لرو. امریکا او پاکستان ته اجازه ورکړي چې د پوځي روزنې هغه پروګرام ته بیا ستون سي چې دوه کاله مخکې ځنډولی وو. د مشال راډیو همکار احمد شاه اعظمی مو د مرکې پیل کې وپوښته چې دغه پروګرام کله اول ځنډول شوی وو.
دا پروګرام په اصل کې داسې و چې د امریکا او ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2018 کال کې چې کله د افغانستان او سویلي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه، نو په هغه کې دا خبره هم کړې وه د پاکستان په اړه چې د پاکستان د رول څخه دی مطمئن نه وو د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې. نو بیا په 2018 کال کې د بیا یو بل بیان هم ورکړي چې موږ پاکستان ته په تیرو 18 کلونو کې میلیارډونو ډالر ورکړل د ترهګرو د ځپلو لپاره، خو د پاکستان لخوا څخه هغه اقدامات ونه سوه چې موږ یې تمه درلوده، یعنی د ترهګرۍ په ځپلو کې. او بل پر پاکستان دا تور هم پورې سوی و چې پاکستان په خپله خاوره کې وسلوالو طالبانو ته او نورو وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی دی چې لا هغه ځای بیا دوی ځي په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. نو دا بیان د ډونلډ ټرمپ د طرفه راغلی چې دوی مطمئن نه و د پاکستان له رول څخه د ترهګرۍ پر ضد جګړې. نو دا پیسې پر بند کې د دې پیسو ارزښت څه باندې 2 میلیارډ ډالر کیږي، یعنی دوی به د کاله شاوخوا 1.3 میلیارډ ډالر پاکستان ته د پوځي مرستې لپاره ورکوله چې دوی د وسلوالو خلاف دغه پیسې وکاروي. او چې کله دغه مرستې بندې شوې نو د دې مرستو یوه برخه هم دغه پوځي روزنیز او ښوونیز پروګرام و چې دا اوس بیا پرون اعلان وکړي سپینې ماڼۍ چې دا به دوی بیا پیلوي، خو دا به په هغه وخت بیا پیلېږي چې کله کانګرس د امریکا کانګرس هم د دې اجازه ورکړي.
د دغه پروګرام یا د دغه ګډو تطبیقاتو ماهیت څنګه دی؟ دا څه ډول تطبیقات یا چیرته ترسره کیږي؟ پاکستان کې، امریکا کې، سمندر کې، چیرته؟
دا د پاکستانی ځواکونه ځي امریکا ته او د امریکا اردو د پاکستان ځواکونه ته روزنه ورکوي. نو په دې کې شاوخوا تقریبا 6-7 کسان یو جوپای چې هغه ولاړ سي بیا روزنه ورکوي، بیا نور ته روزنه ورکوي. او دا کسانی خو بیا بدلیږي، بیا نور ځي، بیا نور ځي.
بله، پاکستان له دغه پروګرام په پوځي او سیاسي برخو کې څه ګټه ترلاسه کوي؟
پاکستان خو به یو پوځي ګټه دغه ترلاسه کړل چې اوس به پاکستان پوځونه یو ځل بیا ځي دا روزنه به ترلاسه کوي. او بل امکان دا دی چې هغه پیسې چې ډونلډ ټرمپ ادارې درولې وي د پاکستان دپاره د پوځي مرستو په مت کې، نو کېدای شي هغه بیا څه ورکړي، خو تر اوسه پورې له هغه اعلان نه دي سوی. دمګړی یوازې د پوځي ښوونې او روزنې د پروګرام اعلان سوی دی چې دغه به بحال کیږي. او بل خبره دا ده چې داسې ښکاري چې د پاکستان د صدر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمنځ چې روان کال په 2019 کال کې ملاقات سوی و دی لیده کاته کړي وه، هغه یو ډول ښه نتیجه ورکړله، یعنی اړیکه بیا یو ځل بیا د دوی د پښکې دوه د ځګدې ترمنځ اړیکه ډیره تنګلې وي. او بل خبره دا ده چې د دې سدا سشکاري چې امریکا د پاکستان هغه رول چې هغه د وسلوال طالبان یا افغان طالبان دې ته وهڅول یا دې ته راضي کړل چې له امریکا سره خبرې اترو تکشینی، نو دغه یو مثبت پیشرفت دی. د دې سدا سشکاري چې دوی دغه ګټه سیاسي ګټه پاکستان ترلاسه کړله. او بل خبره دا ده چې پاکستان دا امتیاز په دې کې واخستی چې یعنی موږ طالبان دې ته وهڅول یا مرازی کړل چې له امریکایي ځواکونو سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې وکړي، او بل دا دی چې کله د امریکایي ځواکونو له افغانستانه وزن دا امتیاز هم اوس پاکستان ځان ته دغه کوي چې دا په دې کې زموږ لویه برخه و چې اوس د دې سیمې څخه امریکایي ځواکونه
یعنی ګډې ګټې دي
یعنی سیاسي ګټه هم پاکستان ترلاسه کړله او په عین حال کې پوځي ګټه هم ترلاسه کړله. خو یو ور بیا د خبرې تکرار کوم چې دا شوون د پوځي شوونه او روزنه دغه پروگرام تطبیقېدل به هغه وخت کېږي چې کله د امریکا کانګرس اجازه ورکړي، خو تر اوسه پورې لا هغه بندي کړل شوی پیسې هغه په ځم رستي چې هغه به امریکا ورکولې هغه لاندې بهاله شوی.
احمد شاه اعظمی د پاکستان او امریکا د پوځي مرستو په اړه خبرې وکړې. درنو اوریدونکو، په دغه مرکه سره مونږ رسیدو د مخامنی خبری مجلې پایته.